سمیع بس مننه ستړی دی نه او دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږکال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي دي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلی شي. خو لومړی د 8 بجو د خپرونې خبرونه له مرسي احمد سید څخه اورو.
د مهم خبرونو سرټکی د ولسمشر رد شوی تقنینی فرمان د غوروي کمیټې د کار د دوام لپاره قانوني ستونزې پیدا کړې دي. په ننګرهار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د داعش ډلې څلور مهم غړي وژل شوي او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د هوایي حملو پر مهال 25 وسله وال وژل شوي دي. پوره خبرونه د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړې دي. دشتی وویل په دې کې شک نشته چې زموږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوی دی. حکومت خپل موقف نه ده څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتل یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولس جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان اتولو خوګیانی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل
او په چین ولسوالۍ کې دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو. په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
د خوګیانی په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره ښه شوی دی. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تیر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 500 منډو په توپیر وګټله. ګلبودین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته د مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دو په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقانی شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلای نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خوړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یولي کې تیر ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت پارزی ناوړه چلن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وازیان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعه او پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې کړکېچنې شوې چې عربستان د شیعه یو مشر اعدام کړ. په مصر کې د سرې بهیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون جمعه په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنۍ چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل شوی او بل زخمي دی. دوه ټپیان د اوتریش او یو د سویډن دی چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي، خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یوویشت کلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې دنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوسته خانه کې ماموره وه، خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې د علي سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د پنځمې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 500 تن وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنځمې په ورځ خبر شو ویل شوي دي چې حمله کوونکي د دوی سړی وو چې په جودنه کې وژل شوی دی. خو د لیبیا حکومت روسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنځمې په ورځ یو سړی چې چاودیدونکي مواد په خپل موټر کې پټ کړي وو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسټ حمله وکړه چې شپږ تنه پکې ووژل شول. د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون جمعه وویل چې وسلوال سړی دیش کلندی او ادوارد نومیږي او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې مرمۍ ویشتی او هغه نیولی دی. د فلادلفیا د پولیسو کمشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکی زموږ د پولیسو د وژلو نیت درلود او اعتراف کړی چې دا بزدلانه کار د اسلام په نوم ترسره کړی دی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی دی. او د جرمني پولیس وایي په هغو دو دیرش مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویان توبیاس پلیت تیره ورځ وویل چې دا مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولی دي. د پلیت په وینا پولیسو د دوه دیرش کسانو نمونه پیدا کړي او په هغو کې 13 داسې کسان وو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. توبیاس ویلي دي ډیر کسان په غلا او خلکو ته د فزیکي زیان رسولو په تور نیول شوي. لږ تر لږه درې تنه په جنسي تشدد تورن دي. د دې کسانو نمونه نه دي څرګند شوي. د جرمني په کولن ښار کې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه یو شمېر کسانو پر ښځو حمله وکړه. د هغوی پیسې، ګاڼې، نور قیمتي شیان غلا کړل او حتی پر ځینو ښځو جنسي تیری وکړ. د کار په جرمني کې د خلکو سخت غوسه او اعتراضونه وپارول. د کورنۍ چارو ایالتي وزیر پرون اعلان وکړ چې د کولن د پولیسو مشر باید د خلکو د باور ټینګولو لپاره له دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ولې طالبانو په افغانستان کې پدې شمې کې جګړې تودې ساتلې؟ بل سبا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړې شي. په دې خبرونه کې مودادی ترڅنګ په نورستان کې د شزو لښوند خبرو
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې کو ټول دا شي کو کوونه دی بزی ساتي او وا ساتي
که زلزلہ وشي څه بکاو
دغه در شي یا در شل چې بوټو دی دغه دی خوندې زینې دی پټو کو
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو د نوي برېښنايي موټر لا یو نوي طبي آلي چې درړه اندوله پر اپکاری شو یو شمیر نورو نویو شیانو خبرو. دا ساده او وريدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه پرې خبرونه کولو. پا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په دورشل کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. فرشته جلال زی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر را روانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لږ زره پورې ده، نو دا ماشاءالله ده چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي دوی به منی.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل په سلو کې نه ده څرګنده سوی چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې ورسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولې دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو لاري په حکومت کې برخه تر لاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشترلژه وزارت نه وجل سوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
During the winter we had a calm, you know, season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سږ کال جمعي ډیر سوړ و خو بیا هم حمله نوې کمې سوي. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو دا سی بیرسته چې د حمله او تشدد د غلړیبه تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دوی وايي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې خبرې وکړي چې څنګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخته ولاړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو ترڅنګ د مدني ټولنې یو پلاوی هم برخه اخلي. په دې ډله کې یو هم د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی دی چې تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله چمتو شوې ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو د مولا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کنه. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د اسلام آباد د غونډې په اړه پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نریوالو چپی خبرونو در افغانستان پاره سخبره کلیدی ملالی بشیر گواش کتن ورته کوي
د امریکا چاپ دیموکرات گزت په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خبره کړې ده د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار و چې د نړۍ له 115 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزه ګټونکي دي او په نړۍ کې د 13 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي دا پروګرام په 1952 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزه پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځنې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې همدارز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي دیموکرات غزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیری ورسته دا پروګرام بند شو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل شو خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 4500 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي خبرونه د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام لپاره یې لوړې زده کړې کړې د ژوند په اړه لیکلي دا اوس د کندو شذو لپاره یو اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالي اوسي خبرونه د ناهید ترخه او خوږی خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپل کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملاً د انجنونو لپاره لڅو شوونځو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د شذو د حقونو لپاره کار کوي اکونومیست مجلې خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي د مقالې په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتو سره د حکومت په کارو کې خندونه پیدا سوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالي سوي د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا سوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روښانه ستراتیژي د نشټوالي لکبله په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمينه برابر سوي ده د مجلې په وینا کته هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای شو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یو بریده پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای شوای لبلې خوا د اکونومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرلهپسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې پروسې سره مرسته نه ده کړې د دې هیواد صدر اعظم او د پوز لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکو د خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړیسته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوري حکومت حاکم وي مجله ذاتوي چې تر هغه وخت چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسی بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خندونو سره مخامخ وي
نورستان هغه ولایت د افغانستان چالت شزي د پرمخللو ولوسونو په سیر باندې کارونه کوي دوی د کرکېلي په کارونو کې برخه اخلي چاروي چروي او نور ډول ډول کارونه تر سره کوي خو دا ډول کارونه شاقه دي ځکه چې په نورستان کې ټکنالوژي نشته برېښنا نشته او ستونزې دغه ډول دوی ته پیدا شوې دي په دې اړه روحله انوري لسمي راپور لري
د نورستان اوسیدونکو خځې وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکلی جرندی غرونو څخه د خاص راوړل او نور درانه کارونه ورپغاړه دي
زمانم سمایا
و ما قدیم کسی د پټو کارو نکای او دغه راوړو لرګي راوړو جرنده پټې کو ټول دا شیکو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
نورستانی میرمن وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دی ورکړي، نو ځکه خزې د خپلو حقا اسلامي حقوقو بے برخی دی. په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي رادیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې خزي لخپلو حق حقوقو محروم دي، او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د خزو د حقوقو د عامه پوهونې په اړه ترسره کیږي د دوی په ولایت کې درک نه لګیږي. یوازې هغه مؤسسې نورستان ته ورزي چې په نورو ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د خزو په درد خوري او خزي خود کفا شي او خزو ته کاری زمينه مساعد شي او خزي د خپل حقوق ما برخمن شنو دغه سی پروګرامونه تر اوسه پورې نه دی پلار اچ او څه دا چې واړو واړو ورکشاپونه دی او ورځنه او دوه ورځنه کمپاینونه تم مؤسسې کم ځای کې ونه چلیږي، نو بیا راځي نورستان ته په یو کونج کې خپل کار او فعالیت تر سره کړي لاسي.
هغه ویل په نور ولایتونو کې د خزو د اقتصاد د پیوړتیا د پاره بیلابیل پروګرامونه تر سره کیږي، خو نورستان کې اوس هم خزي ډیر ستونزو سره مخ دي.
د لکه څنګه چې نور ولایتونو کې کار کیږي، د مرغداری د باغداری د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي دا پروګرامونه تر اوسه پورې نورستان کې نه پلار نه ده چول شوی. دا خو دغه ډیر لږ کال کې د خاص
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د خزو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، نور ولایتونو کې د خزو لپاره سہولتونه برابرېږي، دغه د زراعت په برخه کې، دغه د مالداری په برخه کې، داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي. د نورستان خزو ته، د نورستان شاګردان ماشومانو ته، د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته توجه.
نورستان هغه ولایت ته چې خلک په لوړو غرونو او لری پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي، خزي او سړی اوس هم د ژوند له ډیرو مهمو اسانتیاو بې برخې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال به څه کوو، منډه وکړو؟ له انجینیر ستانمیر زهیر څخه چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي دي دا پوښتنه وکړه چې د زلزلو د زیاتېدو علت څه دی.
علت داسې مشخص علت نه دی معلوم. زلزلې درې عمده عوامل لري، چې تکونیکی زلزلی، یو خپل مغاروی سقوط د ځمکې لاندې، او یو هم داسې فشار نه. په افغانستان کې کوم زلزلې راځي دا اکثره تکونیکی، او تکونیکی زلزلې دلته دغه د پلیټیکونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده، دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده، چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او بیا وی هم خپل د یوریشیا پلیټ دی. د دغه نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کیږي او یا یو بل سره ټکر کوي، دلته زلزله منځ ته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کال مخکې تاسو چاپ کړی و، په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړی دي. له هغې مودې راوروسته په چاپیریال کې له بدلونونو سره، ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوې کنه؟ طبیعت د زلزلې په سختي او نرمۍ باندې کار نه لري.
دا تقریبا په پخوانی افغانستانو کې دا مسله ډېره وه، چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، دا څه مسایل وو. دا افغانوي علتونه دي، دا هیڅ په د چاپیریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکنیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ ټیکټونیک چې هغه پلیټونه دي تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې وېشل شوی ده او دغه حرکت کاندې کله نږدې کېږي کله هغه کېږي دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لري کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزله له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغه برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي د دوړو منزلونه ځانونه خطا کوي څخه او سیله باید د لاسه ورنه کړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د مینځ زلزلې واوري په موږ شروع کوي او دغه حالتونه خپله زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پېښې ډېرې زیاتې راځي او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی هلته باید ودرېږي او دغسې یو حالتونه که هغه څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړه په کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بېخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید ټول تبلیغات وکاندي.
انجینر صاحب ظهیر تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې د کور نه نشي وتلی مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي هغه باید په ګوته شي هغه باید په ګوته شي او هغه شي
او ورلمه خامل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب دا خو د کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي که یو څوک په دریم پوړ کې وي په څلورم پنځم کې وي او یا تر دې په لوړو پوړونو کې دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواتل بهر دا ډېر مشکل کار دی ستونزمن کار دی حتی د اخلاق کېږي پسې ماتې دي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شو اول ښکته
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي هغه باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشتراکي ګډوډ کېږي او د چپه کېدو احتمال شته. د زلزلې شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي او خصوصا که د دغه په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو سره خپرېدو امکان ډېر زیات دي دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سه حالاتو کې یاد پرسر دی د پلو په سر باید ونه دريږي د پلو یو سره بل سره چې دغه د پلو د پرې کېدو امکان شته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم رضا بل لیکي له طالبانو سره به سوله ډیره لویه لاسته راوړنه وي، خدای دې وکړي چې سوله راشي. عبیدالله رضا بل لیکي له طالبانو سره سوله نشي کېدای ځکه چې حکومت وایي هغوی ته امتیاز نه ورکوو. حکمت الله حماس لیکي د سولې خبرې باید د اختر محمد منصور له ډلې سره وشي. حبیب عمر له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان په برخه کې صادق نه دی. حمید وطنوال د اورزګان له چوری ولسوالي لیکلی دی یوه لویه ستونزه په اورزګان کې د برېښنا نشتوالی دی. ولسمشر د غم وخوري او د ازادي راډیو غوښتنه کړې ده چې له چارواکو سره دا موضوع شریکه کړو. عبدالحکیم عاطف عزت الله زاهد له ګرمسیره، شامت خان له پکتیکا، خدای نور عزیزی له میدان وردګه دوی ټولو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ویلې دي. میرویس روحانی بیا لیکي له زمبابوې سره بله لوبه کله ده، ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان د شلو اورونو لوبه له زمبابوې سره وکړي او دا به له زمبابوې سره د روانې لړۍ لومړۍ وروستۍ لوبه وي. عارف وفا له لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې د کرکټ د خوشحالۍ له امله په ډزو کې یو تن ووژل شو، په کابل کې دوه تنه، او د ده هدف دا دی چې باید د خوشحالۍ لپاره ډزې ونه کړو او اتڼونه وکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد زید څخه.
د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم غړي وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقی شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي وایي په منځنۍ ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د دله فعالیت سره مخالفت درلود. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پورې روزنیز مرکز د پنځمې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. او د جرمني پولیس وایي په هغو دو دېرش مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویاند تېره ورځ ویل چې د مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لري وساتي او به طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمه ایزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبري اعلان ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغار د نورو اسلامی ہوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل غټو د ترلاسه کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای شي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقی تشدد او چتر سوالی دی. په سعودي عربستان کې د واشیا عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یوش بیل قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی وو. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګړي دو ډډه وکړي.
سعودیہ کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګند کړي، او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لسغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ٹی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقيقي دنیا سره ارتباط ساتي، او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقيقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو، دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. 1.5 میلیون انسانان له راز راز دردونو کړيږي، او هر ورځ د درد آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پین کیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پین کیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چونکو یو ډول اغوستل کیدونکې لاسپوټونی یا دسکاش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دسکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا ونې مهم شته رکړې وي تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرې دوه وخت را ورسید. په دې ونې کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډیره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتل ولی په اړه د اوریدونکو سره خپل خوشي شریکې کړې او مبارکي ویلې دي، چې زه هم غواړم تر ستونزو د مخه دغه د خوشي پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابی له ټولو سره شریکې کو. د خوشي پیغامونو تل لمړیتوب لري او د زمردان د چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور منځن رو مرزو دغه د خوشي او مبارکۍ پیغامونو ته
الو سلام علیکم. زه اسمت الله فرادی دی تل دی ترپل دی ټلیفون په لیکیو. موږ مهاجرین راټول شوی دی لسای دی وجراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نائب نه ډیره مننه ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل مینه ډاګ سلامونه وړاندې کوم. او خاص کر مې وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډله کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې موږ ستاسو د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنې څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنې پرې په خدای دې لاس په دعا او خدای ته په زاریو په دعا او الله پاک څخه غواړم تر ورځې پرې د قیامت افغانان سره لوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه جلال دا ورته ایمن ولادت درسوز من کې څه خلاص سره پاړی کیم ته دې کرکټ دا جټل مبارکي وو ټول افغانانو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. خیر محمد خیر خاين د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د مابوبیا بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوریزم وګټي د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحیات خاکساری زه د افغانستان ټول ملت ولست د کرکټ مبارکي وایم.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازریو د سوالین داوود خبرې کوم. ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم. واحد بریا د افغانانو د خوشحالۍ هم د کرکټ او سپورت ده. ټول ته خوشحالي غواړم او فخر پې کوم په افغانانو. خدای دې کامیاب لري او تل دی افغانستان څنګه به لږه.
السلام علیکم. زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت د درو لوړی د ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ مبارک. سلام.
بله السلام علیکم. چاندره ګرم شریف کوم د جابل ولایت د سوري ولسوالۍ نه د سرکې آزاد راځي ټول کارکونکو او دین کو دا سلام علیکم. تاسو سلام دی افغانستان د کرکټ لوی اداره ټول افغانستان ملت ته دی اداره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم. فایسته مبارکي د افغانستان د ملت عام خلکونه وغوښتنه غواړم لکه ملي بیرغ چې په نړۍ کې راځي د کرکټ په اړه ولا وره په داسې ملي اداره یو غوښتنه لرم د هم پروسه یې جوړه کړو د ملي بیرغ او ما د عام خلکونه وغوښتنه ده چې دوی د 2014 کال د سولې امن کال دی.
امين. محترم دوست لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه، موږ ټول تاسو په دې دعا کې در سره شریک یو او د ټول افغانانو په ټول نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکو. خو د دې ټول خوشی ترڅنګ لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته څرګند ده، افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي د ډزو وسلې او د تورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه ووري. دا یادونه ده چې ټول افغانان د خوشي د منځلو حق لري او وړي دي، خو ځین وخت کسانو چې د دې خوشي په منځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولۍ له کبله په کابل شهر کې د خوشي هوایي ډزې کړوي، د پولیسو لخوا د قانون نه مراتولو په تور نیول سوی هم دي. البته د کابل امنیه قماندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 ډیر تنه یادوي، په دوی کې په خپل پولیس او د ملي اردو سرتیری هم شامل دي چې خوشي په ډزل منځلې او د امنیه قماندان په وینا دا کار له وظیفوي مسولیت راخوا یو اقدام و نوزه کنیول سوی دي. زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي. د دغو نیول سوو کسانو په اړه مشتاست معلومات راکړي.
ملي ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه ک قهرمانان سول دی موګه جای لري څو د تاسې د رادیو دی او چپولو طریقم خپل خلکو ته وادوالو ته مبارکي ورکو. ولی یو تعداد افراد او اشخاص منګلرل سه په استفاده دي دی نمونه دوی وضعیت د خار خلال ک په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړې و، فیسبوکی خبرتیا ورکړې و، په جمعاتو کې صدا فایرونه یا ډزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونه کی چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي. ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي. په سر دغه دوی فایرونه وکړل، نو دې په خاطر موږ تقریبا د 15 درس کسه ونیول له وسلو سره کلاشینکو توپنچې او چرایي چې دوی ډزې کولې.
مناسب دا څه ډول کسان دي؟ ټول ملکی کسان دي کنه څوک پکې شامل دي؟
زیات ملکی کسان دي، سپرزه که څوک د شرکت په نوم چا کار ته اخیستای. بعضی محافظین دي په دې کې د زورواکو محافظین هم سته او اکثره یې واسطه دار دي چې د کورو په خوله کې پوستې وي بس په خپل سره ډزې شروع کړلې. اردو هم یو دوه کسه پکې دي، پولیس هم یو دوه کسه پکې دي، ملي امنیت هم یو دوه کسه پکې دي. چې دوی یعنی په مربوطه جزو تامو کې نه وو تللي وو کورو ته، د کورو په منځ کې ډزې کولې.
د کسانو برخلیک به څه وي؟ د احمد شاه مسعود ترین قوم تاسو هم داسې کسان نیولې وو، د هغوی برخلیک څه بل اخره؟
زه به په خپل چوکاټ کې دومره درته ووایم چې موږ پولیس یو، لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي. مطابق د هغه لایحې د وظایفو موږ ونیول، دوسیې ورته جوړوو. مثلا دوی څو کاره کړې، استفاده یې څو کړې ده، یا غلطه استفاده یې کړې ده، له مجاوز د کارت صلاح یا هغه صلاح چې دوی مجاوز ورته اخیستی ده، اذهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړي، د خلکو په زړونو کې ویر و ډار اچولې. دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي چې د دغو مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړوو، دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه ژغېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوي دي. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو ژغېدلې دي.
اورم سلام علیکم، زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مشکل همدا دی ورور جانه، موږ مجسمې د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې د کوچوی په ولسوالۍ دوه نه شي ولاکل وی شي ماښام یو کړو او نن ورځ ناسته نه مانه بل خوادي سته د کار د کاري ده او نن په وطن سره ګرځېدم. موږ خپل وطن سړی لرو، دا څنګه کار د کاري ده. موږ کورونا وسوله، موږ ورور سره یې نه بمبار سوله، موږ کوټ کور سوله، دوه نه شي موږ ته نه شي موږ ماښام وکړو. موږ سره دا مشکل دي چې موږ د مرستې وسو کومه کومه دي. السلام علیکم.
مسلمانانو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلام څخه از موږ پیغام چې تر موږ باندې د اشرف غنی د اسنی استراو ستړي ده چې هغه د امیت کړي اله تر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، درته اولاد رحمان خبرې کوم. د شهید ازردان لسینا ورور د موږ مکتب کې د سواد او سوادر نه باندې میږي خل اوس موږ نه تنه دی ورورا کل بس واسطی ګوري د سوال او سوادار نه مخکې سوادار د سوال نه پسته وي. خدای وکړي دا پیغام زما نه شي او د باندې رئیس زما نه دا خواهش ده دغه مالمان بس دغه په دې خبره پوه کړي. والسلام به احترام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درشتیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایط نه غلط استفاده کوي، چا خښتې پکې بار کړي وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړي وي، چا وروره واده وراکې روانې کړي وي، نو نظامی وسایط نه غلط استفاده کوي. همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم، زه د تورخم د لینډ ریواری ما، زه د جلال آباد د والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیسی ترافیک نشته، دا چې یو د پلاره بند شي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند وي، د خلاصولو څوک نه شي چې لاره خلاصه کړي. زمونږ د دې هیله کوو چې ډال د ترافیک په جیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې، په هر چا کې اته اته لس لس دانې والا د رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نه شي زمونږ لاره خلاصه کړي. زمونږ د ډېر بازار کې
مکتب کلینک ڈاکٹر مکتبی دا دری کال کیج مسیره د طالبان پوسټیه ته بازار نه اسکار نه شي راشو کېده، دا اوس سره کوم کار په د حکومت کې سره کوم غوډلا دا د نیو کلینیک راغله دغه د وایې تر اخته دي، دا وایې کلینیک نو څه کوی ته باید د نو ډاکټرانو نه دی دي، دا رقم کلینیک نو نه ده کړه نه سړک دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کستر زموږ د خپل خلک بسرګو وګوري، پکې سړک را پوخي، مکتب راولي، کلینیک را جوړ کړي، سب نه حکومت
د دو نمبر ډاکټران دی، یو ته چور کې یو د سر د درد د درته وي، بل د پښو د درد د درته وي، ولا که پېچ پېزي دا د هندستان کې راغلي دي، ډېر ښه ډاکټران دي، کېدای شي چې دا نه دا کندار خو ختم راځي، دا غوښمر به ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادی اوریدونکو ته، او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده، زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغول خان شپخانه کې ډېر ستونزې دي، او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند شي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغوی ته چې موږ زنانه بوځو، نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېره قیمت یې، موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات وده چې موږ ډېر مشکل خلک یو، غریب خلک یو، او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي، د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو ډیر قدرمن کارکونکو ته په درنښت سره ډیر سلامونه وایم، او زه د ازادي رادیو د کارکونکو څخه هیله او ارزو لرم چې زما دا پیغام خامہ خامہ شرکې زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي. ورور زه به د مشرانو د ټول د حکومت مشرانو سره ارزو لرم چې دا عملیات څه وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي، او که څه طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات که د وطن لپاره یې خو داسې موږ ته وایي چې موږ څه لپاره شروع کړي، موږ به یو مخ وطن پرېږدو، د وطن به تور کړو، ولاړ به سو، یا به پاکستان ته ولاړ سو، یا به ایران ته ولاړ سو، یا به بل ځای ته عربستان ته ولاړ سو. نو دا رقم خو هم نه کېږي چې ته راځې به نه بیا طالبان یې طالبان ورکوم، او راځې چې دلته پاکیزو کې زموږ د کور مشګاچان باسي، زموږ شمسیان یو، زموږ کاجي یو، زموږ چې په کور کې مې پیسې شی هغه راته وړي، پسونه غوایي وشانه سده، او یا دا سره توه یا را سی په سم توګه سره د مجات وکي وروره، د وطن خلک مزیر وي، تاجبا ور کوي ورکه کوي، د وطن خلک به هم کاری درسترو. دا اوس مر پر چا به نیو جوړ اخر مر چا څوک لرو د افغانستان او چاته مر وای چې څه مر هغه مخوري، مر هغه اخر څوک خوري، اره دې سیده نه دی مر د وطن سره لید نه وکي، د خدای د پاره دا را سی وروره دا ویني، او زه د پریبا ظاهر خور صدا په هیله لرم چې ما دا پیغام خامہ خانه شرکی و سلام په احترام.
زه د هیل منو څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم، نه د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي، اې موږ د روسي را پاک کړي، موږ د څه په آزاد یو، د په تنګي جنگونه را وانجه، اې زه په یوه تاسو دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي، واجی دې پر ځای کې مشره دا واجه کړی چې منا وطن او دغه دولت به جوړوم نیکی جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپ غني څخه دا خواهش دی چې دی هلته غازی بخاری ته او برقي بخاري ته ناستې دی دا د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي. ته دې ته وګورې چې دا څه حال دی په هلمند کې. دی د هلمند ته راشي، دی دمونه حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
وروره ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتما در تخبر کو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې تخبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو درغلو ټلیفون اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اوارسي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020221114115.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ساعت 9